تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې وسط خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب امیری وړاندې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې سبا په دوحه کې پیلېږي. د شک توې پیښې زیر د جنوبي وزیرستان د خلکو پرلت پای ته ورسید. هند او چین پر ګډه پوله خپلو سرتیرو ته د شاته کېدو امر کړی. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې سبا ته د قطر په پلازمینه دوحا کې ترسره کی. د دې خبرې په خلې د طالبانو ترڅنګ د افغانستان، امریکا او قطر حکومتونو هم کړی دی. امریکایي چارواکي وایي د هغه هیواد د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو به قطر ته ځي او د پایل په غونډه کې به ګډون کوي. پامپیو ویلي افغانستان تاریخي فرصت ترلاسه کړی چې پر څلورو لسیزو خورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان لغاړې د مذاکراتي ډلې یوې غړي فوزي کوفینن لړې وتویل افغان پلاوی د جمعې په ورځ دوه ته زیو د خالی پر ورځ په دې خبرو کې ګډون کوي. طالبانو په یو بیان کې ویلي هغوی چمتو دي چې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. بین الافغاني خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال د فبروري په 9 د شوي تاریخي تړون نه پس ترسره کیږي. د جنوبي وزیرستان خلکو د ځایي چارواکو سره تر خبرو وروسته مظاهره او پرلت ختم کړي دي. بل پلو نن د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې په همدې اړه د مرستیال کمشنر په دفتر کې د درې مسعودو مشرانو یو جرګه هم وشوه. د سیمې خلکو د سپتمبر له 10 نیټې راهیسې د درنه پیل کړې وه. د هغوی وینا وه چې د روانې میاشتې په 14 نیټه په شکتوی کې پر پوځ د برید نه پس فوز په ولسي خلکو تشدد کړی دی. خو حکومت دا ردوي. په هغه برید کې د یو لوړ پوړي افسر په ګډون درې پوځیان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي وو. تحریک طالبان پاکستانی زمواري منلی و. په مظاهره او پرلت کې د شکتوی د مشرانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو هم ګډون درلودلو. په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې د رواني میاشتې له 15 نیټې نه بیا پرانیستل کی. د محکمې تعلیم مشر حافظ ابراهیم نن مشال لړی او تویل د ملک د نورو سیمو په شان د دوی هم تصمیم نیول چې په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې پرانیستل کیږي. د نوموړي په وینا په لومړۍ مرحله کې به د 9، 10، 11 او 12 صنفونه پرانیستل کیږي او که حالات سم پر مخ ولاړل نو هغوی به یو ونې وروسته له شپږم تر اتم صنف پورې تعلیمي ادارې پرانیزي. همدارنګ به له هغه یو ونې وروسته پرایمري سکولونه هم پرانیستل کیږي. د خیبر پښتونخوا تعلیمي ادارو ته حکومت لازم سپارښتنې کړې دي چې د کورونا وبا نه د ماشومانو د ژغورنې لپاره د لازم اقدامات په پام کې ونیسي. د شخصي سکولونو اتحادیه وایي هغوی د سکولونو د پرانیستلو پریکړه ستایي او لازم اقدامات کړي دي. د پاکستان د نورو سیمو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د مارچ له 15 نیټې نه سکولونه تړل شوي وو. چارواکي وایي د خوست په قلندر او صبریو ولسوالیو کې تیر شپه 22 وسلوال وژل شوی دي. د خوست امنیه قومندانې وین عادل حیدر نن مشال لړی او تویل چې وسلوالو ته یا د مرګ ژوبله د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو په ځوابي بریدونو کې اوښتی ده. نوموړي زیاته کړه لس وسلوال د قلندر او 12 تنه د صبریو په ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ده په خبره وسلوالو د قلندر په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو په امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو له ځوابي بریت سره مخامخ شول او یاده مرشوبله ور واوخته. عادل حیدر وایي چې په قلندر ولسوالۍ کې د لسو وژل شو جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي او وسلې هم افغان ځواکونو لسته لویدلې دي. دی وایي چې په دې بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرشوبله نه دا وخته تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د امنیتي چارو واکو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. هند او چین ویلي دي چې له پولې څخه به یې هغه سرتیري په چټکۍ شاتګ وکړي چې له څو ورځو راهیسې یو بل ته مخامخ دي او د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ د جنگ خطر پیدا کړی دی. د موافقه د سپتمبر په 11 په مسکو کې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر او د هغه د چینایي سیال وانګي ترمنځ په ملاقات کې شوې. دوی په ګډ بیان کې ویلي د بهرنیو چارو وزیران سلا شوي چې پر پوله اوسنۍ وضعیت هیڅ لوري په ګټه نه دی، نو ځکه دوی موافقه وکړه چې پر پوله دی د دواړو خو ساتيري ژر په شاتګ کړی لیو بل د مناسب واټن ساتي او ترنګلتیا دی کم کړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجینګ با له هند سره له ډیپلوماټیکو او پوځي لارو روابطو ته ادامه ورکوي. د مسکو غونډه ترقی وروسته شوې چې روانونه پر پوله د سرتیرو د نښتې له وجې د هند او چین ترنګلتیا زیاته شوه. دواړو خو پر لنجمنه پوله د یو بل پر پوځیانو د بې پروا اقداماتو تور پورې کړ. د رپورټونو سره سم د سپتمبر په اتمه سرتیرو پر پوله د خبرداري ډزې کړې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي.
موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته به ځو، خبرې به سره کوو، سوله به راځي.
جنوبی وزیرستان د شکتوی اوسیدونکو او پښتون ژغورنې غورزنګ د پوز د تشدد پر ضد پیل کړي پرلت پای ته رسولې ده.
کمانډر په دمو نو تر راضی شو چې مرزا او سره زما چې سره هم لاندې ټیم دی هغه په ټول را سره وی په شور لسم تاریخ باز شکتو ته درترم التا باز خلکو نه مافي هو غواړو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې په صوبه کې د تعلیمي ادارو پرانستلو پریکړه کړې ده.
د 15 تاریخ نو موږ سکولونو کولاو نو نړۍ مرحله کې نه هم لسم یو لسم دو لسم یا کله رحمو کو ایف ان ساون و چلے دې سیستم ان شاء الله هفته باز او سې بیا شپږم مو ماتم کولاو شي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دی اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. افغان حکومت، طالبان او د افغانستان د روغ جوړی ملي شورا ویل دي چې سبا یعنی د سپتمبر پر 12مه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پرانست کیږي. افغان حکومت وایي د طالبانو د ورستیو شپږو زندانیانو د خوشی کولو په ګډون د سولې د خبرو پر وړاندې ټول خندونه ختم شوی دي. د طالبانو سیاسي دفتر پرون ماخستن په یو بیان کې ویل چې بین الافغاني خبرو ته تیار دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په سپینه ماڼۍ کې خبریالان ته ویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته یې ویلي چې په قطر کې د خبرو د پرانستو په غونډه کې ګډون وکړي. احمد تکل نور حال راکوي.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر مخام په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پانه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې دراوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای ته رسیدو پیل وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون مخام خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته به ځو، خبرې به سره کوو، سوله به راځي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به د سولې شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه پورز په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقه سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردک ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام درمنځ کې دوه هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارات یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقه لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په لسم ورځ یعنی د مارچ په لسم نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خندونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ و. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
د احمد تکل پر رپورٹ کې موریدل چې سبا په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې پیلېږي. زموږ همکار پامیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال رډیو له خبريال طاهر خان سره مرکه کړي او ورڅخه پوښتلي چې تر اوږد ځنډ وروسته د بین الافغاني خبرو له پیلېدو څخه څه تمه کېدای شي.
هیلی خوزکا زیاد کی دی چی پا افغانستان کی دا طالبانو او دا امریکا دا صلح دا معاہدے با وجود تشدد دیر زیاد دی او اوس هم روان دی. حمله هر ورځ کیږي. نو څنګه چې د معاهده کې دا ذکر شوی دی چې د بین الافغانی مذاکراتو مهم موضوع به یو داوی چې اوربند اعلان شي. نو دغه یو مهم شی دی. دویم دا چې دا بین الافغانی مذاکرات د امریکا او د طالبانو د خبرونو د ما په نظر زیات ځکه مهم دي چې یو خو د جنگ خاتمه ده، دویم د افغانستان راتلونکی دی، د افغانستان مستقبل دی. هلته یو ظاهر خبره د طالبان به دا غوښتنه کوي چې یو خودی به د نظام برخه ډېر احتمال دی جوړیږي، نو چې نظام به څنګه وي ځکه طالبانو ډېر بیانونه راغلي دي د اساسي قانون په اړه باندې، د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو په اړه باندې ډېر شیان دي. نو په دې باندې مهم دي چې څنګه طالبان او افغانستان کې سیاسي مشران حکومت پر راتلونکي باندې راضي کیږي. درېم دا چې د طالبانو او د افغانستان د سیاسيینو د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ډېر لوی یو خلیج دی، یو واټن دی. دا به اول ځل وي چې د افغانستان د حکومت رسمي اعلان شوی خلک طالبانو سره مخامخ کیږي.
طاهر خان صاحب، د تاسو چې کومې خبرې وکړې له دې داسې ښکاری اټکل کولای شو چې کای خبرې مشکلې ځکه چې په نظام باندې چې خبرې کیږي، حکومتي نظام باندې، اساسي قانون باندې، نو دا خبرې خو خای ډیر وګد بهیر لسبا څخه پیل شي. امداسې دا کنه
اندېښنې تشویشونه خو هم دارنګې دي، لکه څنګه چې تاسو پوښتنه کې تاسو ته اشاره کوي. ځکه که طالبان غواړي چې دا حکومت نه مني، آیا د افغانستان حکومت دې سره راضي کیږي او کنه؟ کاغي موقت حکومت غواړي، عبوري حکومت غواړي، آیا د افغانستان موجوده حکومت اور سره دا مني که څنګه؟ د افغانستان د حکومت له خوا ځنې شیان ډېر واضح شوي دي چې هغه سری کرخې دي، داغه نغي بل تر پرشت دی. او بل خبره، نه صرف د افغانستان بلکې د سیمه د هیوادونو، دغه رنګې د دنیا، د نړۍ د مهمو هیوادونو، د هغوی په ډیرو شانو کې افغانستان حکومت سره نظر یو دی. هیڅوک عام افغان به هم دا نه غواړي چې هر څنګه د تیرو نولسو کلونو کې دا کم نظام مخته راغلی دی. نیمګړتیاوې په هر نظام کې وي، کمزورۍ په هر نظام کې وي، اختلافات په هر نظام کې وي، لیکن ډېر اکثریت بغواړي چې دغه ته هیڅ زیان ونه رسي. نو دې ته کوم ګورونو احتمال شته چې خبرې اوږدي شي، لیکن که د طالبانو په ذهن کې دا یو سوچ چې دا جګړه زر ختمول غواړي، په افغانستان کې امن راوستل غواړي، نو بیا دا هم احتمال شته. ځکه چې موږ داسې موریدلې چې د طالبانو دا کوم اوسنی د مذاکراتو ټیم مشر دی، دا د جرګو سړی دی، ماضي کې جرګې کړي دي، فیصلې کړي دي.
ښه، او طاهر خان صاحب، تاسو د طالبانو د مرکچی پلاوي د مشر عبدالحکیم ساغزي په اړه باندې خبرې وکړې. په دا اړه باندې دا ویل کیږي چې دی په خپل دریځ کې خای دومره نرم نوی، د د پاړه کلک معلومات راکړي دي څوک ته او څه ډول فکر لري؟
د شیخ عبدالحکیم حکانی ساکزی پاړه باندې ما د د منګرو سره رابطه کړې او ډېر تفصیلي خبرې وکړي دي. د خیبر پختونخوا په اکوړه خټک کې جامعه حکانیه چې دا داغه کې د سبق ویلې دي، او په 1900 کال کې د الته تعلیم پوره شوی د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ. د پاړه باندې خدا نظر خو پور شوی وو چې کله د نوم اعلان شو چې دا به د مذاکراتي ټیم مشر چې دا یو سخت دریځه دینی عالم دی، لیکن د دې عملګری چې سره ډېر نږدې پاتې شوی دی، یو ځای پاتې شوی دی، نو دا هغه نظر بیا بل وو. هغه دا خبره کوي چې دا د مصالحې سړی، د هغه په نظر دې مسلې حل کولو والی انسان دی، د دې سره طرف ته تلونکی سړی دی. نو لکه دغه یو نظر هم شته.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان او چې د پامیر ساحل پښتون ته ځوابونه ویل. د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې اوسیدونکو او پښتون ژغورنې غورزنګ په یاد سیمه کې د پاکستاني پوځ د تشدد پر ضد پیل کړی پرلت پای ته رسولې ده. د پرلت مشرانو پرون د پریکړه د جنوبي وزیرستان له انتظامیه سره تر خبرو اترو وروسته کړې ده. د چې په دې خبرو اترو کې څه ویل سوي او انتظامیه د پرلتوالو غوښتنو ته څه ځواب ویلې، راځي چې د اشتیاق مسید په رپورټ کې وورو.
د سولی وزیرستان شکتوی سیمه کې په پاکستانی فوجی گاڑی باندې بامی برید ورستا پام ولز باندې د تشدد کولو په خلاف د چارورو ورزنه د ګدبی وزیرستان رزمک سیمه سره په احتجاج نوش د سولی وزیرستان شکتوی سیمه قبایلیون او د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو تیر ورځ ماښام مال د ګدبی وزیرستان انتظامیه سره د مذاکراتو نو ورستا خپل احتجاجي درنا ختم کړلا. د ګدبی وزیرستان انتظامیه سره په دا مذاکرات کې څه پریکړه وشوه؟ د پښتون ژغورنې غورزنګ علمزیب مسید په دغه والی سره مشال ریډیو ته ویایي.
یہ میر کلام او جہال تا کہ میں انتظامیہ وا اے سی او ڈی سی پدا کی رول سن د شکی سر چکی ما ریلیٹڈ یونٹ تا نو دوی بریگیڈ ان تک کی کیری نو دوی کمانڈنٹ سره دوی ملاقات وکړلو او دوی سره خبرې اترې وکړلې. او کمانڈنٹ پدا باندې و تر راضی شو چې مغزا او سارا زما چې سور هم لاندې ټیم دی دغه پارا چې کم په شپتو غلې ان تک کوم کارنیل دی یا میجر دی سو بوم دی هغه په ټول رساراوی په شور لسم تاریخ باز شپتو ته درمه ان تبا د خلکو نه معافي وغواړو چې دا ورا سره دا ویل چې دا مخکې له نشو د تاریخ را درومي چې دا مخکې مخکې بدا کفار موږ درې لا خو هي پرکړه باندې اعزامیال تر غلي و چې یې مولان و زموږ مشران ولانو د هي ټولو په فصلا باندې مشورات دې دوی په مخامخ دا غونډه هرڅه وشول.
د شکتو یې سیمه احتجاج کوین کې قبایلیونه او د پښتون ژغورنې غورزنګ په لویونو سره 13 ورځ د دغه ملاقات په باراک شه د قطبی وزیرستان مقامی انتظامیه والتا موجود فوجي چارواکیو لیاسا هم ویلی ندی. د شکتو یې سیمه را مخامخ شوی پېښه په باراک نن د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کې د درې مسجد جرګا وشوا. په دا جرګا کې څه خبره وشولې؟ د ملک سید انور نه وار وای
چونکی نشو د شک په خبره وا او کا شک په وی کا ماکین وی کا لادا وی کا شاول وی خو یو مسجد دو دغه په حواله باندې روتلین کا الهه ملته کې نو په باندې درې مسجد نن جرګا وشول څه مشرون کام وی نو بیا 19 تاریخ ته د دې درې مسجد کوم باقاعده جرګا دو چې پاک شه د میزه خاص کر ریټایډ افیسر دی اسلام آباد څخه او هر درنی او درما سید کوم جمع کیږي نو اکشو د آینده مستقبل چې وزیرستان څخه دا نه خاصه بیا درسه واقعیت کیږي په حواله د مسید کوم سره یې عمل وی پکښو د کوم یو فیصله کوي.
د شکتوی سیمه قبایلونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وانه میاش ستمبر په والی نه هفته کې شه په فوجي گاڑی د بمی برید ورستا پاکستانی فوج په دوی سخت تشدد کړای دی. په 8 ستمبر د سولی وزیرستان مسید مشرونه د قطبی وزیرستان فوجي مشر جی او سی شاکر الله خټک سارا جرگا کړی و او په دا جرگا کې فوج د ماسیده مشرانو په وینا د شکتوی سیمه نشپاړس گرفتار کسانو کې دیارلس خوشی کړی وی. په شکتوی سیمه کې د فوج له طرفه په عام ولست تشدد کولو په باراکشه د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دي چې په شکتوی کې په عام ولست بنه د فوج له طرفه تشدد نه دی شوی او په دا حواله سره دتا نه چا شکایت کړای دی او نه درخواست ور کړای دی. دا د هم یو دی وی چې د روانه ستمبر پاولی نئی ہفتے کشے دیسولی وزیرستان شکتوی سیمے کشے پا فوجی گاڑی بامی برید وشا چے پناتی جاکشے یہ دے یو فوجی افسر سارا درے فوجیون مڑشا وی وی او چارور نور ساخت پر ہر جلی شا وی وی او دے دگی برید پڑا دے تیری کے طالبون پاکستان وائیون محمد خوراسانی مانلیے وا. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو موږ غل مشال ریډیو خاورې د مومند په زیارت کې د غر د شویدو څخه وروسته کاروباریان وایي چې د دوی کاروبار هم ورسره درېدل دي. د دوی په خبره یو خو کرونا ځپلی چې کرونا راغله نو څو میاشتې کاروبار ولیاړو او اوس چې هلته کله د غره د شویدو له کبله د ماربولو په قانونو کې تر شلو زیات کسان ووژل سو نو د دوی کار بیا درېدل دي. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
د سنگ مرمرو کاروباریان وای چې د زیارت د غرد خویدو وروسته د دوی کاروبار هم ولاړ شوه. دوی وای چې حکومت دوی ته وینا کړې چې د نور غرونو نه هم کاني نو وستل کیږي. د محمد کیمور ګومبته زیارت خانکا او د بایزونو دغه کاني وستل کیږي او په دغه ځایونو کې د درنګونو شمیره د ځای کاروباریانو په وینا چې د 300 نه زیاته ده چې په هر درنګ کې لږ تر لږه 12 تنن کارونه هم کوي. نور خان د ماربلز بروکرز یا د سنگ مرمرو د بیوپاریانو د اتحادیه یو مشر دی او دی وای چې دغه ټول خلک د څلور ورځو راځي بې روزګار شوي دي.
نو په زیات په وجه باندې زمنګ دا کاروبار ډیر زیات خراب شو دا ټولومه پینځمه ورځ ده او ډیر خلک د کانډو والا د کرخانو والا د ټرکونو والا بې روزګار شو سره د سې کزمنګ صرف د مومن ګډ ترانسپورت یونین د 1200 غاری دي د کې دوه کسان درې کسان یو مالک یو کلندر یو ډیر وري پیو دران کې اتنه حق کسان پر روزګاری
او یو کارخانه کې
کم از کم 12 کسان 13 کسان د مالک لیلا و روزګار وای
دي کې د ټرک کم از کم قیمت او زیات نه زیات قیمت تقریبا سمري
دي کې کم از کم 1000 روپے باندې په چټل باندې ګاډي خرڅيږي او خکانه مطلب 10-15 لاکھ روپو پر میو گاڑی خرچی کی پکی
فضل رازق د کانو دو ٹرک یو ڈرائیور دے او دے دی یارا خیلو بیزونه کانی وڑی نن سحر هم د سرو کلی نومی پسیما کی د سنگ مرمر په مارکیټ کی گاڑی ودرولیو د ویل چې یو میشت اوران دی کاروبار شروع شبو خود زیارت پیخی واپس بند ک
نو لاول خود دی روزی نمخ کی چکه مو کرونا وا بے پس روزی چھٹیاں نه رالی د روزی چھٹیاں پس سره اختر چھٹیاں نه رالی گنداو کی منگ ولاړو ال تا ڈیزل گران شو ڈیزل ارزان شو بلن پاگی کی حادثو کی منگ لاری ودری دلی اختر چھٹیاں نه بیا د لوی اختر چھٹیاں نو پوری بس منگ ارس کلیئر شو لکه خبر ختم شو ولا مسئلے حل شو ولی لبند 20 روزی کی گبه 25 روزی کی د حادثه کار چ روان شو سٹارٹ شو اوس پک د حادثه رالن اوس پک بیا لاری ودری دلی ولا ولم سو روزی دری میا شو دری گی دو دری گی دری دری گی سپتن لگی ردی
عباد اللہ د شبقدر ماربل سپیکٹرای مالک دے او دے ہر ورس کانی اخلی پخپل کارخانه کی ماتوی او بیای خرسوی دے ہم د کاروبار پا بندخت خفاو
گورنمنٹ داو کو چی مطلب نور درنگونه ایم بند کلی او مطلب لکا زیتر کارخانه اغی سر بندی شوی زکا اس مونگ تا پتا نلگی چی دا چیز با سمر وخلا بندی دا دے پا کارخانو بانی دیر غط اثرات دی او زمانگ پا علاقه بانی زکا چی دے سرا پا زرگون خلکو مطلب تللی دی دا غوی پا کورونو که لگی بند شولو
دوی طول پا دی دیر زیاد خپو چی حکومت دا زیارت نا علاوه نور غرونه هم بند کرد چی دا دوی کاروبار ور سرا ودرید نو دوی وای چی باید حکومت دا سی نوی کرد نبی امید محمد د قامې سملې د غړي ساجد محمد سره خبرې وکړې او ورنمه پوښتل چې حکومت نور غورنه ولی بند کړي
د دې چې یو خدای اپریشن کمپلیټ شي او بل لاره چې د احتیاطي تدابیر او اړین سره به چې کوم لیز هولډر دي هغه تر بس د هدایات ورکول کیږي شي چې هغه وشي زداي موږ کوشش کوو زر تر زر واپس چې کوم د کاروبار په هیه د ځکه چې انتظامی سم زمو سره خلل دي تا کې منل ډیپارټمنټ سره چې کوم تاسو هدایات دي د منل ډیپارټمنټ نه هغه زر تر زر جاری شي او کار واپس شروع شي
او یاد دی چې د رواني میاشتې په اومه نیټه مازیګر په زیارت محمد کې د سنگ مرمر او درنګونو خو چې د ریسکیو یو لس دوویش محمد پوینه تر دې دمه بکې څلی رښتنان مړه راوستل شوی ولې لک تر لګه دوه تنن لا هم د کانو لاندې دي. شانواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور.
د خبر پښتونخوا د ډبرو په قانونو کې وخت نا وخت د سپیش را منځته کیږي چې یو شمیر کسان پکې وجل سوي او جوبل سوي دي. اوس پښتنه دا چې په دې قانونو کې د کارکونکو لپاره د حفاظت څه اقدامات سوي، حکومت څه کوي او په خپل هلته کارکونکو په دې اړه څه وایي. فرخند اسد په دې اړه رپورت لري.
د خیبر پختونخوا د مومندو په زیارت خرسیمه کې د مرمرو قانونو نړیدو وروسته پر دې مسله یو ځل بیا خبرې پیل شوې دي چې د صوبې د قانونو د نړیدو او یاتري د مادینیاتو د راوستلو پر وخت ولې پوره حفاظتي ګامونه نه اخیستل کیږي. د مومندو د ساپو یو اوسیدونکي فردوس خان صافي مشال رډیو ته ویل د غرونو په خپل او نړیدل چې ګڼ مزدوران ترې لاندې راغلل
په دې کې د کانی راپریوتی دي قدرتی طور باندې او د کې دومره دوړه وا تقریبا چې یو ګنټه هغه دوړه نه خوریدله. سریت کوم کسان چې پکې وفات شوی دي نو هغه تعلق د تحصیل صافي سره دی. به په تحصیل صافي کې زیارت چې کوم کلی دی کوم کې چې دا غر دی د دې کسان دي او به پکې د امبار او د پندلې دی یو ځای بل کسان پکې شته دي خو زیات تر پکې د تحصیل صافي دي.
د زیارت مرمر په غرونو کې کارکونکو ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې داسې معلومېدل چې د دغو غرونو ویخونه نړېدلي او یا کمزوري شوي دي خو دغلته د کارکونکو د حفاظت لپاره کوم ګامونه نو پورته کړل شوي. د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملې غړي نثار مومند ستمبر پر لسمه مشال رادیو ته وویل دا صوبا ډیر مدنیات پیدا کوي خو دلته د مزدورانو او یا نورو کارکونکو د حفاظت لپاره هیڅ نشته.
مزدوران دلته کار کوي په دې مایلونو کې او موږ د پرون لیبر منیسټر وایي چې ما سره د لیبر نه کې دا نشته. څومره ډېر افسوس خبره ده. په درې کاله کې تا د حکومت دومره ناهلي ده ښه چې درې کاله کې ستا روس دلته راغل دوبه دلته راغله خو دلته ستا ایډي چې راشي دلته څو ډپارټمنټ نه دي لېږلي نه وژلو ته چې تاسو ډپارټمنټ نه دي رالېږلي زمونږ د مټر تر ټولو پاکستان د زیات منډل مارګل او د پرومایټ او د چمن سپلای کو بلکې تر څو ما ایډی نشته هغه په چاڅه کې دا ولې افسوس خبره دا دومره افسوس خبره چې حد نشته زما لیبر اسیسټنټ ډایرکټر ولتن نو شو په دا مضبوط
د رواني میاشتې په اومه نیټه د بر مومندو ساپو تحصیل په زیارت سیمه کې د سنگي مرمرو دوه کانونه وخویدل. د بیړنۍ مرستو رسولو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وایي په زیارت سیمه کې د داسې نورو اوبړ ته پیښو مخې ته د راتلو خطر شته. د نوړاندې د روان کال د اګست پر 28مه په اورکزو کې د سکرو په یو کان کې په چاودنه کې درې کسان مړه شوي وو. دا چې د صوبې حکومت د کانونو او درنګونو نات مدنیاتو یا کوئلې دراوستلو د طریقې کار او د مزدورانو د حفاظت لپاره څه کوي په اړه د صوبایي حکومت د کانونو او مدنیاتو د کمیټې مشر او د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند د صوبایي سملې غړي عزیز الله خان د ستمبر پر لسمه مشال ریډیو ته وویل حکومت پر دې مسله کار پیل کړی دی.
بل زموږ حکومت دا فیصله کړې چې مخکې دې پکې جو چې کوم څوک پاشي په دې شی په دې مخ باندې د مخور دې لا کوم ټول کې اوسره دې نه 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 فکر کوښښه نه 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 کوم منظور کړو بل چې ان شاء الله حکومت دې کې تر کوم چې پیر چې را سوچ کې چې دې فیصله تور کې چې کوم ماته چې کړه چې څو وخت پر شه او تاسو ته دې د مې ایمان دې تاسو په څه باندې کوښښه حکومت خپل چې را دې تر دې چې تور کې دې راځي کوښښه په دې سره کوم تاسو چې خان په تفاضل
د خیبر پختونخوا موجوده د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2019 کال کې د قانونو د حفاظت دوی معاینه او جاج اخیستلو یو قانون منظور کړی دی چې تر مخه په قانونو کې کارکونکو لپاره ټول حفاظتي ګامونه پورته کول ضروري ګرځول شوي دي. خو د قبایلي ضلعو په زیاترو برخو کې د قانونو او معدنیاتو صوبائی محکمې دفترونه لا هم
نلری. تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پنجاب پولیس وایله لاهور سره نږدې پر لوی لارې پر یوې شزي د جنسي تیری د پیشي پلټنې روان دي او څورلس مشکوک کسان یې نیولې دي. د پولیسو مشر عمر شیخ پرون مخستان خبري غونډې ته ویل دا شزه د چهارشنبه پر شپه شاوخوا 12 نیم بجې د ګوجرانوالي پر لور روانه و چې پر موټروی دوه وسلوال ور باندې اتیرای وکړ. د پاکستان وزیر اعظم او د پنجاب اعلی وزیر اړوند چارواکو ته د پیشي د پلټنو او د ککړو کسانو نیولو امر کړی دی. پامیر ساحل ریپورت لري.
د پاکستان چارواکي ویل لاهور سره نږدې پر لوی لار د بچو مخې ته پر یوې خځې د جنسي تیری په تور څوارلس مشکوک کسان نیولې دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ د سپتمبر پر لسمه خبري غونډه ته ویل چې دا ښځه د سپتمبر پر نهمه شپې شاوخوا 12 بجې له خپلو بچو سره په ګاډي کې له لاهور په ګوجرانوالي کې د خپلې خسرګرنۍ کور پر لوري روانه وه چې له ګوجرپورې سیمې سره یې په ګاډي کې تیل ختم شول او د لاهور او سیالکوټ پر لویه لار ودرېده. د ده په خبره د ښځې په ګوجرانواله کې یو خپلوان ته ټلیفون وکړ او هغه ورته وویل چې د پولیسو پر شمیرې زنګ ووهي او ورڅخه مرسته وغواړي. شیخ وایي د شپې 3 بجې یوه کس پولیسو ته زنګ ووهه چې وسلوال په زور یوه ښځه له ګاډي باسي. د لاهور د پولیسو مشر په وینا پولیس سمدستي سیمې ته ورسېدل او لومړنۍ پلټنې ښیي چې دوه وسلوال ورغلي ول او هلته یې پر ښځې جنسي تیری کړی. د احتساب او کورنۍ چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار شهزاد اکبر هم په خبري غونډه کې موجود وو او ویل چې عمران خان د پیښې نوټس اخیسته دی. د په خبره د انتظامی د ناکامۍ له وجې دا پیښه شوې.
اس قسم کا کرائم هم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے.
دی وای موږ هیڅ کله دا ډول جرم نشو زغملای. د سپتمبر پر لسم مو چې وزیر اعظم صاحب خبر کړ نو غوی د پنجاب د پولیسو مشر تلار خونه وکړه او له اعلی وزیر سره خبري وکړه چې څوک هم پکې ککړ وي د قانون منګولو ته سپارو. دا کار د زغملو وړ نه دی. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ ویل وسلوالو چې کله د گاډي شیشه ماتول نو ژوبل شوی چې د وینې او ډي ان ای للارې د پیژندګلوي هڅه کوي. د زیاته کړه چې د پیښې له ځای سره نږدې درې کلی دي او هلته هم له خلکو پوښتنې او تحقیقات کوي. د پنجاب پولیسو په وینا وسلوالو تر تیری وروسته له ښځې پیسې او ګاڼه یا زیورات هم اخیستې دي. د صوبایي حکومت ویاند مسرت شیمه پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د پنجاب پولیس او نورې ادارې په همغږۍ په خواشینوونکې پیښه کې د ککړو کسانو گرفتارۍ هڅې کوي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د انصاف ژمنه کړې او وایي پر موټروې چې چا هم پر ښځې تشدد کړی وي سخته سزا به وویني. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د اپوزیشن مشر شهباز شریف پر ټویټر په بیان کې دا دردونکې پیښه بللې او د کوټلو اقداماتو غږ یې کړی دی. په پاکستان کې د ډلهییز جنسي تیری پیښې نسبتا کمې دي خو په هیواد کې وخت په وخت د جنسي ځورونو او پر ښځو د تشدد پیښې کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې پریکړه کړې ده چې د روان میاشتې له 15 نیټې به په صوبه کې تعلیمي ادارې پرانیزي. د یادو صوبې د تعلیم محکمې چارواکو مشال رډیو ته وویل چې دا پریکړه له وفاقي حکومت سره په سلا مشوره کړې ده. د دوی په وینا په صوبه کې به تعلیمي ادارې په پړاوونو کې خلاصي شي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې مشر یا ډایرکټر حافظ ابراهیم مشال لیډو ته نن رول چې د مرکزی حکومت سره د سلا مشورې ورستو خیبر پختونخوا هم د ټولو تعلیمي ادارو مرحله وار د پرانستلو پریکړه کړې ده.
د 15 نو مونږ سکولونو کولاو نو نوې مرحله کې نه هم لسم یو لسم دو لسم یا کلر هم کو ایف ان ساوند و چلے دو سسٹم ان شاء الله هفته بعد اوس بیا شپږم مو ماتم کولاو شي یا الله رحم کو غټي کو چلے دو فرصت کې سنا یا سرانا غلن بیا ان شاء الله یو هفته بعد هغه پسې یو مکتوب ورنا فرام دې سم کولاو شي.
نو مول جاتوی چې د سیاست محکمې لخوا اعلان شوی احتیاطي لارښوونه یا اس او پیز مو ټول سکولونو او مور پلانونو ته هم ورکړې دي چې په هغه پوره پوره عمل درآمد باور کړی.
دته سو پیس جاری شوی دی والدین ته هم بچو ته هم چیر کور کې تاسو ماسک کور کې راشه وي روزي با دین له اوس کوون ته مه هدایت ورکړي چې تاسو د وو او د صابون فراهمي ته یقیني کړئ. هغه لپاره پروینشل ګورنمنت کې مونږ د وګړي دي چې وزیر ته مونږ ټینګې ته ګوري ته یو ماشوم بیمار وي او هغه د بیمارۍ سره کې نو پرنسپل په دغه هدایت چې هغه فورن ډاکټر ته وخه بیا هغه خلکو ته ویږي او هغه تک کوارنټاین شي.
په دې لمو په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه د صوبې نائب صدر جاوید خان نو پختل نو دوی د حکومت نه ګیلې او غوښتنې هم وکړي خو له وی ول چې دوی له اړه خبره په سو پیس پوره پوره عمل کول شي او دوی ټول تنظیم وړاند نه کړی دی.
بدی کې ګورنه چې کوم دي سو پیس خبره کوي د بختسمتی داري چې موږ سې په پاکستان کې او سو پیس دی موږ کې د امریکای او د انګلند او د جاپان نه راځي. زموږ د غریب ملک کې زموږ مسایل دي مشکلات دي تکالیف دي او زموږ چې کوم دي ځینې سکول چې کوم دي پاکی الحمدللہ موږ سو پی چې کوم دی پورا عرصہ کړی دی چې کوم په دغه په سوشل ډیسټنس هم کړی دی سیټایزر هم بندوبست هم کړی دی ماسک بندوبست هم کړی او د ماشوم چې کوم دا صحت مو بډا خیال ساتو او د موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې کوم دا وړو وړ نه دي داري کمزورې او مالی تور باندې نوې بډی کې سپورټ مو کې هغه له څنګه مالی انتظار دی مته وګه
دا د منرا چې د ټول ملک په شمول خیبر پښتونخوا کې هم د شخصي سکولونو اتحادیو سو سواره په حکومت فشار اچولې چې سکولونو د زر تر زر پرانستل شي. په خیبر پښتونخوا کې د والدینو د اتحادیې یو غړی نازیه ګل وای چې دوی کور په خپل ماشومان وړاندې نه د کورونا د بچ کېدو احتیاط کولو
ولی اوس به د سکول لپاره هم پوره تیار کړی او خپل مکمل احتیاط پکوي.
زمونږ کوم مال دی هغه ته زمونږ دا کلیر انسټرکشن دی چې بار بار خپل لاسونه مینځي چې کوم سکول ته موږ لګو هغه سکول ته در سمو او زمونږ ماشوم نه کم سے کم 5-10 منټ بعد دا دغه ورکړی چې لاړ شي خپل لاسونه او د دې نه علاوه چې کوم دی موږ ورته وایو چې تاسو سلام کوي یا خبرې کوي نه په خولې باندې بوایې لاس نه نه لاوي چیر باندې بور سره یو ځای نه کینې که تاسو خپل چیر دی مان دی نه یا ډبل چیر ته اورې نه دا کار به نه کوي بس خپل چیر
خیبر پختونخوا په شمول ټول پاکستان کې د مارچ 2020 نیمه نه ټول تعلیمي ادارې د کرونا وبا له وجې تړل شوې وي چې خوشه او میاشتې پس په 15 سپتمبر پرانستل شي. خو حکومت وایي کچره تعلیمي ادارو کې کیسونه واپس شروع شو نو د تعلیمي ادارو د پرانستلو پریکړه باندې به بیا نظر ثانی یا دوباره کتنه کوي. د سرکاري شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه د کرونا ناروغ شمیر شپږ ډیر زرونه اوړېدلې دي چې پکې خوشا 2.5 مړه شوي او د 4 زرونه سیوا بیا روغ شوي دي. بلخوا د صحت محکمې ماهرینو په وینا ټول هیواد کې د کرونا کیسونه تر ډېر حده کم شوي دي نو باید نور احتیاط هم وکړي شي چې په دې رنځ مکمل قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL RADIO.
عوامی نیشنل ګوند په قبلی سیمو کې د مځکو لانجو هواری لپاره د وړو کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د ګوند یوې نه کسیزې کمیټې په جولای میاشت کې د قبایلي ضلعو سفر کړی او هلته یې د مځکو لانجو په اړه معلومات وړاندې کړي او د ګوند مشرانو ته رپورټ سپارلی و. د دې کمیټې دوه مشرانو د سپتمبر پر 9 مشال رډي ته وویل دا کمیټې به د لانجې له ټولو خواوو سره جرګې کوي او په عین وخت کې به له انتظامي چارو اکثر هم رابطه کوي. په دې نور تفصیل پامیر ساحل راکوي.
عوامی نیشنل ګوند په قبایلو کې د ځمکو لانجو هواری لپاره د ولسی مشرانو د بی طرفه کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د 2020 زیږیز کال د جون په پای کې چې په کورما کې د ابراهیم زوی او بالشخیل خلکو او پاړه سمکنیو ترمنځ د مرغی چینې ځمکې لانجې پر سر نښته وشوه، ورپسې د جون پر 13 په جنوبي وزیرستان کې سپیرکی او نانوخیل یو بل ته مخامخ شول، نو عوامی نیشنل ګوند یو 9 کسیزه کمیټه جوړه کړه چې په جولای کې د ټولو قبایلي ضلعو سفرونه وکړل چې د لانجو په اړه یو رپورټ جوړ کړي. د دې کمیټې دوه مشرانو د سپتمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل رپورټ یې د ګوند مشرتابه ته وسپاره او پریکړه وکړه چې په هر ضلع کې بے پرې کمیټې جوړې کړي چې د هرې لانجې له خواوو سره جرګې وکړي او د هواري لارې پیدا کړي. د مرغی چینې تر نښتې وروسته مشال راډیو هم په کورما، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او د باجوړ او مومندو ترمنځ د پولې په ګډون د شاملاتو د ځمکو او بریدونو لانجو په اړه رپورټونه جوړ کړل. په دې رپورټونو کې د دغو لانجو تاریخ او لاملونو معلومولو ترڅنګ د هواري پر لارو چارو باس شوی دی. د دې سیمو انتظامی مشرانو او چارواکي وایي له ولسی مشرانو سره د جرګو له لارې د لانجو د هواري هڅې کوي. د قبایلي ضلعو ولسونو ځنې لانجې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته عدالتونو ته وړي دي. د پاکستان پخوانی حکومت تیر پارلمان او ولسمشر د 2013 زیږیز کال د مې په آخري ونۍ کې په آئین کې له ترمیم سره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړې چې وروسته د هیواد د پولیسو او عدالتي نظام هم ور وغځېد. د عوامی نیشنل ګوند د 9 کسیزه کمیټې مشر نثار مومند وایي زیاتره مسالې د پولو نه ټاکلو پیدا کړې دي.
تاسو ولې که زمونږ د باجوړ او د مومندو برید مسله چې دا د مهد برارای دغه سي د قومونو منځ کې د خیلونو منځ کې چې داغه خپل منځ کې حد برارای وي نو هغه مونږه لکه دا چې په پرچینار کې یو مسله دا چې غیر هوا د بل شکل ورکول شي پر قوران د غول ورکول شي هغه د سمکه مساله د خپل منځ کې د سمکه والایو تنازع په کې روانه ده بنیادین خطه په سمکه باندې شوی ده دغه سید بیٹانو او د مسعود خپل منځ کې یو مساله وه دغه سید دوتان قوم او د وزیرو منځ کې یو غټه مساله وه
د کمیټې عمومي سیکرټر مثال خان اورگزای وای پر اتلون کې ونی کې د ګوند لمشرتابه سره ویني چې تر هغه ورسته به قبایلی ضلعو ته په دویم سفر کې کمیټې جوړې کړي مومند او رگزی دواړو د ګوند لمشرانو سره د لیدو یا د کمیټې جوړولو کړه نیټه ونه خدای شو خو رگزی ویل دوی فکر کوي چې د مسیدو او بیٹنۍ ولانجې پایل کړي او بیا په ترتیب په هر ضلع کې لومړی لوی او بیا وړې لانجې هواري کړي نثار مومند وای دوی غواړي چې د قبایل نور ګوندونه هم ورسره په دې کار کې شریک شي د په خبره د هر ضلع کمیټې با جرګې کوي او له انتظامی چارواکو سره به هم خبرې اترې کوي او ورڅخه به د پریکړو د عملي کولو غوښتنه کوي
دا به په هر ضلع کې د دوه ترمنځ چې هغه تنازع به زموږ د پښتنو چې څنګه رواج دی هغوی سره به خبرې کوي که دا د هغوی د حل کولو مسله وه چې هغوی حل کولی شوه نو هغوی به دا حل کړي که نه وه او دوی غوښتل چې یاره د بهر نه ورته خلک را شي نو بیا به موږ دا نه کسیزي کمیټیز وو که موږ ته هم سخته شوه نو بیا موږ ته ایمل خان دا خبره ډیره په ډاګه کړې ده چې بیا به زه پخپله هم ځم او دغه پښتنو ته به په درشل کې نه موږ به حکومت سره هم پاړې کې رابطه کوو نو لهذا زما یقین دی چې موږ او قوم او دا ټول ملګري وو نو موږ سره حکومتي چارواکي هم همکاري وکړي
اورگزای وایي د قبایلي ضلعو سفر ورته جوته کړه چې هلته پراته ولسونه د لانجو هواري ته تیار دي او هغه پولې او حدونه هم مني چې حکومت ورته وړاندیز کوي خو تور پورې کوي چې انتظامی او امنیتي چارواکي نه غواړي چې مسالې حل کړي
ستډی کل چې ا کومونو سره خپل کې په جوړ دی لکه څنګه د اخروال ماین خبره دی یا څنګه د مسعود بیٹنۍ حکومت کیسه دی یا د وزیر مسعود حکومت خپل کې حدودی تنازعاتي غا بالکل غو سره خپل مینس کې په جوړ دی او چې کومه حد بندی هم حکومت غوړي په غبن سره غار ازادي خو په دې کې غټ رکاوټ ایڈمنستریشن دی او ایڈمنستریشن نه علاوه کم چلته کې اصل سټیک هولډر دی زمونږ ملټری حکومت دی دا
خود مثال خان اورگزی داوی برعکس د کورمې جنوبی او شمالی وزیرستانونو باجوړ او مومندو انتظامی او امنیتی چارواکو ټولو په جولای او اگست کې لمشال راډیو سره په خبرو کې د ځمکو د لانجو هواری هوډ خولای او وای ځنې شخړې تقریبا حل کړي دي انتظامی چارواکي زیاتوي هغه قضیه چې په عدالتونو کې دی په اړه د هیڅ اقدام واک نه لري خود نور لانجو د حل کولو لپاره نه یوازې په خوانی اسناد پډاګه کوي بلکې لولسی مشرانو سره جرګو ته هم دوام ورکړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست نن جمعه د سپتمبر 11 نیټه ده د 2001 کال د سپتمبر پر 11 القاعده ترهګری شبکې پر امریکا دوه لوی بریدونه وکړل چې په دې غبرګونی امریکا د انترګری ترڅنګ د القاعده وسلوړې ډلې د ځپلو په هدف پر افغانستان برید وکړ او چې شاوخوا د دوی لسیزې د امریکا له حضور په افغانستان کې تیر شوی اوس هم مهاله د سولې خبرې هم روانې دي دا چې آیا القاعده وسلوړې ډله ځپل شوی که څنګه خاطر پردیس په دې اړه رپورت وړاندې کوي
پورن ولس کلوړاند د القاعده شبکې دوه مسافر وډون کې تیاری د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو و جنگولې د غبرچې د القاعده شبکې کړي او پترس کې شاوخوا 3000 کسان مو وژل شول د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش لدی بریټ ورست افغانستان ته د القاعده شبکې د زپلو په هدف خپل پوزیان راولېګل هغه محل امریکایي رسنوي خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی په افغانستان کې د امریکا د حضور پورن ولس کاله کې د دې حضور یو ستر هدف له ترهګری سره مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په ډېر لس ولایتونو کې د القاعده شبکې جنگیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې وبا خبر امنیتی سرچینه چې رسنۍ سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی، ایدئولوژیکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینه وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکر طیبه وسلوال ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. سرچینه هم در زیاتوي چې القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنگیالي لري. د دې سرچینې د معلوماتو لمخې د القاعده شبکې مشر د سیمې په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصري کوي. لدی سره هم مهال ولسمشر ایمانی بیا وایي افغانستان چې هغه مهال د القاعده وسلوال ډلې مرکز و هغه د تاریخ یو شرمونکې پاڼه و. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا د ترهګرو ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاصتا دلته طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګرو ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښې مسولینو او خاصتا هغه لوی پیښه چې په نیویارک کې وشو هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې یو تاریخی شرم د افغانستان د خلکو د پاره زمونږ یواد د پاره.
د خغلی صدیقی په خبره د 2001 کال را پدی خو کله چې نړیواله ټولنه افغانستان تر اغله افغانانو د تاریخ نوې پاڼه پرانستله. خو اوس پوښتنه دا ده چې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې کنه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د 19 کلونو په تیریدو سره دغه ډله اوس هم د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
دا سي اټکل کې ده چې د اسامه بن لادن لمړینې سره به القاعده له منځه لاړ شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله. خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترګریس فعالیتونه په دې هواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنگي.
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي و هغه تمه چې ترې کېده هغه پوره نشوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی او هغه قومندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوی دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې ټیټ فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونو تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پښتون سیاسي او ادبي شخصیت سائیں کمال خان شیرانی پر ژوند او کار په روانه میاشت کې یو کتاب خپور شوی دی. د دې کتاب لیکوال داود مومن دی. په دې کتاب کې د اروشاد شیرانی د ژوند بلابلو اړخونو ته کتنه شوې ده. تر دې وړاندې هم د نموړي پر ژوند کتابونه لیکل شوی دي. دا چې په دې اوسنی کتاب کې په ځانګړي توګه څه دی په دې اړه نجیب امیر رپورت برابر کړی دی.
غل خونیم چې شرمېژن استاد مخ لشن کې خاله استاد زوکړ لشن غرزه ته پونګې لشن دیواله استاد سوچ مرګې د نې شیرانی سائیں کمال.
دا غږ د داود مومن دی چې د شعر له لارې د بلوچستان د نامتو سیاسي او ادبي شخصیت ارواښاد سائیں کمال خان شیرانی ستاینه کوي. داود مومن چې نیکونه کابو سل کاله وړاندې له مومندو بلوچستان ته کډه شوي او اوس یې کورنۍ په ژوب کې میشته ده، د 2006 کال په سپتمبر کې د سائیں کمال خان شیرانی پر ژوند او مبارزې یو کتاب هم چاپ کړی دی. نوموړي مشال رادیو ته وویل په یوې پاکستاني ورځپاڼې کې د سائیں کمال خان په اړه د ناسمو معلوماتو خپرېدو هغه اړ کړ چې مخې ته راشي او په دې اړه مستند معلومات په کتابي بڼه خپاره کړي.
یو ورځ ما د اردو جنگ اخبار کالم را واخیست سائیں کمال خان باندې د کالم لیکل. نو په هغه کې دا لیکل شوی و چې سائیں کمال خان شیرانی ایک بلوچ بزرگ رهنما جو بلوچستان کے پہاڑوں سے نیچے اتر کے سیاست کے میدان نو دا پرما ډیر بد سرخ سوچی سائنس کم دی پشتون او پشتون نیشنلسٹ او لاڑی پر دبل پکام باندی مسماس
لیکوال پر دې موضوع د کتاب لیکلو یو بل لامل دا خی چې د هغوی د سیمې ځوان کولچې د عصري زده کړو لپاره مرکز اسلام آباد او یا هم پنجاب یا سند صوبې ته ځي، نو د نوموړي په وینا د خپلو مشاهیرو په اړه د پاکستان په نصاب یا رسنیو کې څه نه ویني، نو بیلابیلې پوښتنې ذهن ته راځي چې ځواب غواړي او د هماغو پوښتنو د ځوابولو لپاره لیکوال دا ګام پورته کړی دی. سائی کمال خان د 1940 کال د جنوري په دریمه په ژوب کې نړۍ ته سترګې غړولې وي. هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټ ایښودونکو څخه دی، خو تر هغې وړاندې هم د سیاسي او مدني فعال په توګه کار کړی دی. د هغه نږدې ملګری ډاکټر شاه محمد مری وایي سائی کمال خان شیرانی یو بې جوړې شخصیت و.
سائی کمال خان شیرانی منفرد گوندے گویا یو جلا انسان یو ڈفرنٹ سڑے کمال خان پاگا کسانو کے اوچ ما خیال تھی دگا جنجال نہ اوچ ما تو پیسے پیدا کاجی نہ پیدا کاجی سنگ قوم سنگ نہ کو یو دا انفرادیت ہے او بل دغه دی چې ډیر سپین سړی وو و ما هر څه چې په زړه کې راغی هغه بیانولې دا په هغه کې دا گویا اگر مگر نه وو. او دریم دغه دی چې دا سړی زموږ په علاقه کې یعنی تعلیم یافته خو هر څوک وي دا سړی ډیر بیخي زیات تعلیم یافته وو او تعلیم سره سره دا مفکر وو.
ډاکټر شاه محمد مری د سائی کمال خان د تحصیلاتو او د مطالعې یادونه وکړه. نوموړي د ژوب او کوټې ترڅنګ د پېښور په اسلامي کالج کې هم زده کړې کړې وې. هغه د ورځپاڼو مجلو او کتابونو د لوستلو مینهوالو. د شاه محمد مری په وینا سائی به د بیلابیلو ژبو کتابونه لوستل او لوی لوی کتابونه به په یو او دوه ورځو کې ختمول.
دا سړی بیخی کتاب کل په لندن کې چاپ سوی دی که په پېښور کې چاپ سوی دی دا ضروری و چې دا ته کتاب د خامخا کمال خان ته رسېږي او کمال خان یې ویایي. او یو خدا د مطالعه ډیر زبردست عادت و او کتابونه ویل نظریاتي فکری ادبي شیان هم ویل کتابو سره او بل اورېدل ریډیو. نو دورې په هغه ځای کې ناست و او شاګردان جوړول دا کتاب واغه ته ورکه دا کتاب واغه ته ورکه بیا بیسونو کوا او په دغه کې ډیر کسان گویا دای جوړ کړي وو.
ډاکټر شاه محمد مری وای هغه په خپل نیخ پنیغه د سائی کمال خان شیرانی او دغه د تحریک د نګدی ملګرو ډاکټر خدایداد عبد الله جان جمال دینی او بهادر خان بنگلزی پلوی شاگرد او ملګری پاتې شوی دی. هم دې منی هغه اړخړه چې پر زنوې کتابونه هم لیکي
یعنی بایوګرافر یم زب بنیادی طور سوانی عمریان لیکم. نو دا سلور سره سلورم پلا پات دی درې سره ما ارشا چا باندې کتاب لیکل دی عبد الله جان جمال دینی باندې هم د ډاکټر خدایداد کتاب په بارا کې هم کتاب لیکل دی او کمال خان په بارا کې هم.
نوموړی وای پر دې خوشاله دی چې له هغه وروسته زلمی داود مومن د سائی کمال خان شیرانی پر ژوند او مبارزې کتاب لیکي او داغه د ژوند نورې درسي هم پرانیزي. د سائی کمال خان شیرانی زوی رښتینمل شیرانی وای پلارې د قام په مبارزه بوختو نو هغوی ته زیات وخت نشو ورکولی. نوموړی خوشاله دی چې د پلار پر ژوند او کار یو بل کتاب هم ولیکل شو او چاپ شو.
سائی بابا به تور پلار یو بهترین پلار و. د سائی با اکثر پر کور نه و، سیاسی حلو جلو کې باخته و. د دغه وجه هغه مشته پر وخت نه سره کولای خو بیا ته سی پر کور به و ډیر مینناک او ډیر شفیق پلار. په داوود مومن له ډیره کم عمر سائی بابا سره ناسته پاسته و تلی راتلی با کتاب پاړه کتاب خو د سائی بابا ژوند لیک دی بایوګرافي ده او په کتاب کښې د سائی بابا سیاسي او ادبي زندگی داود صاحب ډیر ښه طرز په ښه تفصیل او ښه مستند لیکلی ده.
داود مومن وایي هڅه یې کړې ده چې په خپل کتاب کې د یاد مشر په اړه جامع معلومات لوستونکو ته وړاندې کړي.
لکم غرونو لکم جزو خلکو چې دی راوتلی دی او بیا ځان یو د پېښور یونیورسټي ګولډ میډلس کړی دی نو هغه ابتدایي تعلیم چې کوم هغه دی هغه ما لوستونکو ته هغه کړي دي معلومات.
او بیا لاغه بعد د نوکری سکمه ده داغه سلسله بیا نو راځه د مبارزه سکمه ده هغه لټخانه وه هغه که بیا د اوبو سر مدرسه وه بیا که د شنې پونګې کمیونو او بیا که پښتو مجله په 1953 کې هغه بیا د رور پښتون د خان شهید سره ملګرتیا هغه او بیا د ژباړي د ډیر کتابونو ژباړلي.
خو د بلوچستان لیکوال سیډونکي او استاد میر حسن اتل د داود مومن چاپ شوی کتاب سره لدی چې ګټور بولی، خو وايي لیکوال کول شول تر دې هم وړاندې لاړ شي او لا نورې نوې خبرې ولسته وړاندې کړي.
ما دا توقع ول ډیر سي داود به نوې شعر او منځ راوړي، هغه نو یو شی ما نه پکې ولیدل. یو شی چې کوم وي د ساينس زخصه انټرویو کې څه داس نوي شانو چې زما تر نظر نو تیر شوي، او یو د سیاسي خدمات نسبتا تفصیلي بیان شوي زموږ په نسبت، یا ما څو بیان کړو یا نور کوم خلکو څه بیان کړو. یو د داود چې خپل ذاتي له سر کوم تاګورا تاکسو یو د خاص د ناروغي په شکو کې هغه د تاثیراتو په شکل کې په شر خوږکی انداز ملایمت نصر کې داود دا شی منشن کړی.
سای کمال خان شیرانی ګڼ اثار له نورو ژبو پښتو ته ژباړلی او په بلوچستان کې د پښتو او بلوچ په نوم په خپل وخت کې مجلې هم چاپ کړي چې پکې د هغوی د همخیالو ملګرو مطالب خپرېدل. د ژوب لیکوال، شاعر او سپینروبې شخصیت برملا خان برمول چې د سای کمال خان شیرانی نږدې ملګری پاتې شوی او ناسته پاسته ورسره شوې ده، وایي ارواښاد شیرانی خبرې کمې کولې خو لیکل، کار او مبارزه یې ډېره کوله. هغه په ځانګړي ډول د ژباړو یادونه کوي.
سای دا کمال خان سای دا شاعر هم ادیب هم سیاستدان هم دغسې د ترجمې ډېرې کړي، د سقراط د افلاطون ډېرې ترجمې، دغسې مقدمې دې اګر ترجمه کړې دي په پښتو. ډېر زبردست انسان وو، ډېر اشراف انسان وو.
د سای کمال خان پر ژوند ځینو نورو لیکوالو هم کار کړی چې یو پکې د بلوچستان پښتون لیکوال سیډونکي او استاد میر حسن اتل هم دی. هغه د خپل کړي کار په اړه مشال لړې وته داسې وویل.
د سای دغه یو مجله چلوله پښتو په نوم باندې، یو مجله استل بیا ګورمنټ اسیس کله، په هغه کې ما دا کار وکړ چې هغه مجله یولس ګاڼې کم وه چاپ شوی، یوه ګاڼه بیا دوه میاشتې، یعنی ګرد دولس ګاڼې مجله چاپ شوی. دا ما ریکمپوز کړ او بیا د هغه دا خو یوه برخه سو، په دویمه برخه کې دغه کتاب په اول سر کې د سای ژوند لیک، بیا د علمي خدمات او د ادبي خدمات، بیا د سیاسي خدمات سکمو، بیا پښتو ټولي منشور آئین داو، او بیا د ملګرو لنډ پیژندګلوي او فاغه کې ډر خدای داد د ډیر نږدې ملګری وو، او عبدالله جان جمالدینی صاحب خپل د سی یو نیم سل تر یو سل اویا مخه پورې ما د سی تحقیقي غونډې یو کار د پر ژوند وکړ.
سینیټر رضا محمد رضا وایي په نوو ځوانانو او پیغلو کې د زنو پام د خپلو مشاهیرو د ژوند په اړه سیړنو ته اوړېدلې چې دا یو غوره ګام دی.
یو بالکل د کالج د یونیورسيټي او انجلی دا بلکې شیرانی هغه په خپل یعنی امپیل هغه پر کمال خان شیرانی باندې کړی دی خپل تیسیز. آغاز ما تر نظر تیر سو اغم ډیر شایسته شي دی او ډیر د قدر وړ معلومات را غونډ کړی دي. نو دغه سی د داود مومن سی دی دغه کتاب او دغه از ما امید دی باوري او چې دا یو سلسله روانه سوله پر سای کمال خان شیرانی باندې به نورم وسی. دا ډېرې ښې خبرې دي او دا ډېر د حوصله افزایی خبره ده زموږ د ټولو لپاره، او نور ځوانان به دې ته متوجه سي چې هغه د خپل وطن او د هغه د کارمانانو هغه د ملي اتلانو به دا هغو قدر به وکړي او د هغې کارنامې او کوم خدمات یې هغه به خپل ولسونو ته وړاندې کړي.
نوموړی وایي دا ګام ځکه هم ګټور دی چې د پاکستان په نصاب او رسنیو کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د اتلانو ذکر نه تر سترګو کیږي. نو په دې توګه به پښتانه ځوانان د دا ډول کتابونو له لارې د خپلو مشرانو له قربانیو خبر شي. سای کمال خان شیرانی د 2010 کال د نومبر په 15مه نیټه د شپږ اتیا کالو په عمر کې په ژوب کې وفات شو او هملته په خپلې پلرنۍ سیمه کې خاورو ته وسپارل شو.